آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به د پخوا په څیر کلک ګرځبندیز نافذ وي. په ارګ کې د چارواکو په غونډه کې د ښځو د نه ګډون له کبله انتقادونو ته د ارګ د غبرګون په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د تورخم او سپین بولدک لارې نن د پاکستان له لورې خلاص شوي او سبا به هم پرانیستې وي. د پاکستان یوې مسافر وړونکي الوتکې سقوط وکړ او د ایران مشر پر فلسطینیانو شاخ وکړ چې د اسرائیل پر ضد وسلوال پاڅون ته ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ ته پاکستان له لورې نن خلاص وي او سبا به هم پرانیستې وي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس ته محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایسار پاتې دي غوښتي دي چې د دې فرصته په ګټې اخیستو افغانستان ته ستانه شي. په لسګونو زره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولې هاخوا ایسار پاتې دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1520 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9214 ته ورسید. په پروان کې چارواکي د وارداتي برېښنا د وی پایې د نړیدو خبر ورکوي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل د چاریکار د شهر په لومړۍ ناحیه کې نن سهار د شپږو بجو خواته د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه چې پایه ورانه کړه.
پایه قسمان تخریب شده، تیم انجینری د ساحه رفته روش کار داره.
دوای پایه لږ څه تخریب شوی، د انجینرانو ډله سیمې ته ورغلی کار پی کوي. برېښنا شته په ځینو سیمو کې چې برېښنا تللې د دې پایه له ترمیمېدو سره به هلته برق بیرته راشي. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستانی چارواکی وایي یوه الوتکه چې لږ تر لږه 9 مسافر پکې سپاره وو نن د کراچۍ ښار جنوب ته د خلکو کورونو ته څیرمه لوېدلې ده. تر اوسه د سورلیو برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د هوایي چلند PIA A320 ایربس الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. د خیبر تلویزیون خبریال عرفان خټک ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه د کراچۍ په ماډل کالونی سیمه کې لوېدلې.
ماډل کالونی کې تقریبا ګڼ نفوس سیمه ده او څنګه لاري کوسي دي. هلته چې کله دغه الوتکه را پرېوتې ده نه یوازې په کورونو کې دننه اور لګېدلې دی بلکې کورونو د باندې چې کوم موټرې ولاړې وي یا هم موټر سایکلې ولاړې وي په هغو هم اور چې دی هغه لګېدلې دی.
عیني شاهدانو ویلي دي چې الوتکه دوه درې ځله هڅه وکړه چې کښېني. رویټرز اژانس د پی آی ای د یو ویان په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې 109 سپاره وو. د ایران مشر علي خامنئي له فلسطینیانو وغوښتل چې د اسرائیل پر ضد خپل پاسون ته ادامه ورکړي. د اسرائیل حکومت د سرطان له دانې سره تشبیه کړ. علي خامنئي نن د قدس د ورځې په مناسبت په تهران کې خبرې کولې. له فلسطینیانو سره د تهران له لوري د وسلو د مرستې ستاینه وکړه او ویل چې د فلسطین لپاره جګړه د هر مسلمان لپاره جهاد دی. خامنئي بیا د فلسطینیانو د سولې خبرې بې ګټې وبللې.
مذاکره با امریکا و دیگر دولت‌های غربي
لا امریکا او د غرب له نورو حکومتونو سره خبري هم درس ل بیکاره نړیوالو ډلو سره خبري د فلسطین ترخه او ناکامه تجربه ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د خبري غندل دي. په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ایرانیان د روژې میاشتې هر وروستۍ جمعه د قدس د ورځې په نوم لمانځي. یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل تمه ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له روسیې سره د اټومي وسلو مهم تړون چې راتلونکی کال موده ختمیږي تمدید کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د پنجشنبې په ورځ دا خبره وکړه. په همدې ورځ د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې د اوپن سکای په نوم له یو بل امنیتي تړون به ووځي. واشنگتن وویل چې د اوپن سکای په نوم د 15 هیوادو له تړون څخه د دې لپاره ووځي چې روسیې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده. دا تړون د خړو هیوادو پر فضا غیر نظامی الوتنو ته اجازه ورکوي. ولسمشر دانالد ترامپ دا خبر هم وکړه چې پر دې فکر کوي چې د ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره په اوپن سکای تړون کې پاتې شي. د مهمو اټومي وسلو تړون په 2010 کال کې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ لاسلیک شوی. او روسي خبر ده چې د وژل شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي سوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتلین بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخښي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤل دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد وو او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې. د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې ووژل شو. سعودي چارواکي وای خاشقجي د تاویل ماویلی او لاسه چولو پر مهال صبر کړ او دا د دولت له لوري سزا نه و. خو وروسته چارواکو خپل دا وضاحت بدل کړ او ویل چې خاشقجي هغه وخت ووشل شو چې بیټلی غشتل چې د سعودي عربستان ته په زور راولي.
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو نن خپل هغه پریکړه چې د کمکی اختر په ورځو کې لخلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي اعلان کړه. کمکی اختر را روان دی. د اختر ته د خلکو د تیاریو په اړه لکابل په یو راپور کې جزئیات درکړو.
خلق سره پیسې نسته دي، قرنطینونه دي، ورورګل مواد جیک دي، لار بند او نور کول نه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه.
په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط پیښه په نړیوالو مسایلو کې توده موضوع ده چې جزئیات به په همدې خبرونه کې اوري. په یو بل راپور کې به واوري چې ارګ هغو انتقادونو ته چې د دولتي مشرانو په وروستۍ غونډه کې ښځې غایبې وې ځواب وایي.
ښځې د دې نظام یو پسنه ونډه لري او د افغانستان حکومت د ښځو پر ونډه باندې هیڅ وخت سترګې نه پټوي.
نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د حج او اوقاف وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرز بندیز پر ځای پاتوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته ویل چې خلک دې د اختر په درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ دي یوازې په کورنیو کې او د خپلې کورنۍ لغړو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې جنګ بند کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. له کابله ډیوه نادر په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د اختر ورځو کې به ګرزبندیز سخت شي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ نو نسبی خوشمیر زیات شوی دی.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت لخوا تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس څه د پاسه 1000 پیښې ارزول شوي چې له دې ډلې 1520 یې مثبتې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې په کووېډ 19 سخته کسانو شمیر په ټوله کې 9216 ته ورسېد. د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 215 مړه شوي او 993 نور له کرونا وایروس څخه جوړ شوي دي. بل خوا د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې د اختر په مانځ کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. ښاغلی منیب د جګړې لښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اوربند وکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواوو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر پخپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اور باندې وکوي بین الافغانی مذاکرات تی شروع کی.
د افغانستان عامه روغتیا وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دی د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. ډیری خلکو قرنټین مات کړی خو حکومت وایي چې د ګرز بندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به پلی شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د کرونا وایرس له کبله په اسلامي نړۍ کې د اختر دودونه بدل شوی دي. روغتیایي متخصصین وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به د اختر په مراسمو کې ګڼ مسلمانان په کرونا وایرس اخته شي. حتی په محافظه کارو او اسلامي ټولنو کې ډیری خلک په جمعتونو کې له راټولېدو او یو ځای لمانځه ډډه کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر دا راپور چمتو کړی.
د روژې میاشت پای ته رسېدلې او د نړۍ مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، خو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي احتیاطي تدابیر د ځینو مسلمانانو لپاره د اختر دودونه بدل کړي دي. کوچنی اختر په عمومي توګه په عبادت، میلو او خوشحالیو لمانځل کېږي، خو اوس به دا هر څه د کرونا ویروس له کبله د پخوا په څیر نه وي. پر سفر محدودیت هم د ځینو کورنیو لپاره د اختر په ورځو شپو کې راټولېدل ستونزمن کړي او روغتیايي کارکوونکي د نویو مثبتو پیښو خبرداری ورکوي. په ځینو هیوادونو کې د اختر دولتي مراسم محدود کړای سوي دي او په بازارونو کې د پخوا په پرتله ګڼه ګوڼه کمه سوې ده. متخصصین وایي په اختر کې هغو مسلمانانو ته د کرونا ویروس د خپرېدو خطر زیات دی چې د لمانځه لپاره په جوماتونو کې راټولېږي. حتی په محافظه کارو مسلمانو ټولنو کې ډیری خلک په جوماتونو کې له راټولېدو او یو ځای لمانځه ډډه کوي. د روسیې د مسلمانانو مشر مفتي تلګت تاج الدین وایي سږ کال د روژې ټوله میاشت ځانګړې وه. دغه ستر مفتي د جوماتونو د تړل کېدو د اعلان ملاتړ کړی او ټینګار کوي چې په ډله ییزه توګه باید لمونځ ونیسي. تاج الدین وایي چې خلک اړ نه دي چې په جوماتونو کې عبادت وکړي. په وروستیو کلونو کې د مسکو چارواکي اړ سوي چې د کوچني اختر په ورځو شپو کې سرکونه وتړي، ځکه ګڼ شمیر خلک د ښار جومات ته ورځي او هلته ګڼه ګوڼه جوړیږي. خو سږ کال د مسکو جوماتونه د کوچني اختر د رخصتیو پر مهال تړلي دي. په ګاونډي چچنیا کې چیرته چې په جومات کې د اختر لمونځ حتمي ګڼل کېږي، چارواکو اعلان کړی چې خلک به لمونځ ته نه سر راټولېږي او جوماتونو ته یې د بندېدو امر کړی دی. په تاجکستان او قرغیزستان کې هم مذهبي مشرانو روانه اونۍ اعلان وکړ چې دودیزې غونډې لغوه سوې او خلک به په جومات کې د اختر لمانځه ته نه راټولېږي. په منځنۍ آسیا کې شاوخوا ټولو هیوادونو سږ کال د افطار په غونډو بندیز لګولی و. په قزاقستان کې ستر مفتي نوروزبای قاضي تانګانولي اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د لمانځه لویې غونډې لغوه سوې دي. ګاونډي ازبکستان هم ټولو جماعتونو ته امر کړی چې د روژې میاشتې پر مهال دې تړلي پاتې سي. چارواکو له خیریه بنسټونو غوښتي چې بېوزلو کسانو ته دې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او خلکو ته دې په مستقیمه توګه کورو ته خیرات نه وروړي چې د خلکو ترمنځ مستقیم تماس تر ډیره بریده کم سي. په پاکستان کې د مارچ او اپریل میاشتې پر مهال جماعتونه تړلي و، خو اوس ګڼ محدودیتونه کم سوي دي. د ازادي راډیو د ځایي خبریال په وینا په دې هیواد کې ډیری خلک روغتیایي نظافت ته پام نه کوي او د بندیزونو له کمیدو سره د اختر لپاره د سودا په خاطر د خلکو سیل بازارونو ته راوتلی دی. په ایران کې هم په وروستیو اونیو کې په 130 ښارونو کې جماعتونو ته اجازه ورکړل سوې ده چې بیرته پرانیستل سي. په ایران کې لمونځ کوونکي باید ماسکونه او دستکشې واغوندي او هلته تر 30 دقیقو زیات وخت تیر نه کړي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او ریل کڅ څنګه چې مخکې مو واورېدل، قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو د اختر په ورځو کې د قرنټین پر مراتبولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقافو له وزارت سره په ګډه غونډه کې چې د کرونا او اختر په اړه جوړه شوې وه وویل خلک دې د اختر خوشحالۍ په خپلو کورونو کې ولمانځي. دیوه نادر په دې مناسبت د کابل ښار واټونو ته وتلې او له خلکو سره د اختر د رارسېدو په درشل کې خبرې کړې دي.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهر ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. دا اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل
سږ کال وچه میوه کم اخلم، هغه هم یوازې د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تګ هوډ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر ترڅنګ د قرنټین ورځو کې غریبي او بیکاری هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. سلیمان مزدور کار دی، هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچې میوې اخیستو وس نه لري.
مار نسته ده، چې نسته ده، امدګي خو پیسهداره خلک ورته لري. کم یو شی اخیستی نسم وله زړه مې خوږېږي.
د کیک او کلچو او وچې میوو خرڅوونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنټین له امله د خلکو ورتګ کم شوی دی. میوه خرڅوونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل
مونږ فروشات سکل کې بیخي نسته ده، صفر ده، خلکو سره پیسې نسته دي، قرنټینونه دي، وروګله مواد جیګ دي، لاره بنده او نور کلنه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه.
بازارونه والا کورونا ځپلي دي، خلکو اقتصاد ډېر کمزوری ده. او چې مخکې به د 5 کیلو 1 کیلو شی اخیستل، اوس هغه خلک 2 کیلو مال نه
د ښار په بله څنډه کې بیا خیاطان له خپله کاره خوښ کاری او وایي چې سږ کال یې ګراک ډېر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق له 1.5 کلونو ډېر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
دی اختر کې کاروبار دومره خو کې داسې سم زما کار خو ډیر خو زر جوړې مونږ واخیستو او ټولو ګندل شوې دي. 15 ورځې شوې ده چې مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپلو کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دې د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنټین نه دی مراعت کړی، خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې په دوام کې پر نورو کورنیو مسایلو هم راپورونه لرو، خو سمدستي ورزو په پا پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط پیښې ته. د پاکستان په پا کراچۍ ښار کې چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو په نننۍ پیښه کې ټولې سورلۍ وژل شوي دي. د الوتکه چې له 100 زیات کسان پکې وو د کراچۍ پر هوایي ډګر لکې ناستو شیبه مخکې د خلکو د استوګنې پر یوه سیمه نسکوره شوه. ځینې سیمه ییز خبریالان وایي د الوتکې د نسکورېدو اصلي علت ښایي کومه تخنیکي ستونزه وي. د موضوع جزیات سالم محمد صالح اوروي.
د کراچۍ ښاروال وایي د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ښایي ټوله سورلۍ مړه سوې وي. وسیم اختر چې په کراچۍ کې د پیښې په ساحه مادر کالونۍ کې رسنیو ته معلومات ورکول زیاته کړه چې دغه الوتکه د خلکو د استوګنې پر یوه ساحه نسکوره سوې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په الوتکه کې د اتو عملیې تر څنګ د موجودو کسانو شمیر 100 ښوولی دی. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا PIA یوه ویان عبدالستار تایید کړی چې نسکوره سوې الوتکه د دوی مربوط ده او د ایربس 320 ډوله الوتکه وه. په کراچۍ کې د خیبر ټلویزیون خبریال عرفان خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل ډیر احتمال لري چې الوتکې دي د تخنیکي ستونزې له کبله اول اورخیستی بیا نسکوره سوي وي.
نو ویل کېږي چې الوتکې تیر چې هغه کولونه نو په دې باندې د بیا سیګم پایلټ وي هغه غوښتل چې ځاځي د لیبیا پورته په هوا کې وګوري چې آیا الوتکې تیر په سوه باندې نه دی خلاص شوی. خو چې څنګه دغه الوتکه پورته تللې ده نو په دغه دوران کې ویل شوي چې په دې الوتکه کې اور لګېدلی دی او د خلکو په ودانۍ باندې دا الوتکه چې دا هغه ورپرېوتې.
د PIA ویاند ویلي دوی د الوتکې د نسکورېدو د علت په اړه څېړنې کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په ویلامیه کې ویلي چې د پوځ د چټک خبرګون او د سند ملیشه ځواک په هماغه لومړیو کې د لاسنیوي لپاره د پیښې ساحې ته ورسېدل. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په ویلامیه کې ویلي دغه الوتکه له لاهور څخه کراچۍ ته روانه وه چې تر کښېناستو لنډې شېبه مخکې نسکوره سوه. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي خلک د بمونو پر سر د پیښې له ساحې اوچېتېدونکو لوګیو ته ګوري. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې تر دې پیښې وروسته د کراچۍ په هوایي ډګر کې بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستان 2 ورځې مخکې د کوچني اختر په مناسبت خپلو داخلي الوتنو ته چې د کرونا وایرس له کبله ځنډول سوې وې اجازه ورکړه. صدر اعظم عمران خان په خپل ټویټر کې ویلي چې ډېر ژر به د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نړۍ د نورو رهبرانو تر څنګ په یوه ټویټ کې د دې پیښې له کبله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې ده.
په کراچۍ کې د پاکستان د PIA هوایی کرخی ده الوتکی ده نسکوریدو پا عرد ازادهی راژیو ده مشال چانگ اصرار مومند ده خیبر تلویزیون لخبریال ارفان خطک سره پا مرکه که نور جزیات بختلی دی. خغلی خطک ده مرکه پا پایل که ده پیخ جزیات بیانوی.
پیخه د کراچۍ ماډل کمپنۍ ورته ویل کېږي. همدغه ځای کې مخې ته راغلې ده، هغه مهال مخې ته راغلې ده کله چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین الوتکه د لاهور هوایي ډګر نه کراچۍ هوایي ډګر په لور وه چې څنګه دغه الوتکه کراچۍ هوایي ډګر کې کوزیدله، نو ویل کېږي چې الوتکې ډېر چې وو هغه کولونه د په دې باندې د بیا چې کوم پایلټ وي هغه غوښتل چې جازي د لیبیا پورته په هوا کې یو وګوري چې آیا الوتکې ډېر په څه وجه باندې نه دی خلاص شوی. خو چې څنګه دغه الوتکه پورته تللې ده، نو په دغه دوران کې ویل شوي چې په دې الوتکه کې اور لګېدلی دی او د خلکو په ودانۍ باندې دا الوتکه چې ده هغه ورپرېوتې ده. تر اوسه پورې چې کوم کره معلومات دي هغه معلوماتو تر مخه تقریبا 98 پورې داسې کسان چې دي هغه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې سپاره وو چې پکې یو نه وي، چې دي هغه عام مسافر دي، یعنې د لاهور نه کراچۍ ته روان وو او اوه نه تر اته پورې داسې کسان دي چې هغه په دغه جهاز کې عمله وه، یعنی پایلټ یا هم ایرفورس چې هغه په دې کې شامل دي. د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو که یو خوا سیمه کله بند کړې ده، نو بل خوا ریسکیو چې کوم ټیمونه دي هغو هم خپل امدادي کارونه چې دي هغه پیل کړي، ځکه وروسته په سیمه کې اور لګېدلی دی.
ښه، عرفان، دا راته ووایه چې دغه الوتکه راپریوته، نو آیا دا په ودانیو کې راپریوتې ده؟ څنګه تاسو ویل چې هلته کې اور هم لګېدلی، نو لاندې هم چا ته څه تاوان رسېدلی، مرګ جوب لرمسته شوي که څنګه؟
ماډل کالونۍ ده، ماډل کالونۍ کې تقریبا ګڼ نفوس سیمه ده او کنجسټډ ایریا ده، یعنې تنګې لارې کوڅې دي. هلته کې چې کله دغه الوتکه راپریوتې ده، نو نه یوازې په کورونو کې دننه اور لګېدلی دی، بلکې کورونو د باندې چې کوم موټرې ولاړې وې یا هم موټر سایکلې ولاړې وې په هغو هم اور چې دی هغه لګېدلی دی. خو تر اوسه د دې خبرې پخلی یا تصدیق نه دی شوی چې آیا د دې الوتکې اور لګېدنو په نتیجه کې عام خلکو ته یا هم د سیمې کسانو ته هم څه مرګ ژوبله وخت دی او که نه. خو امدادي ټیمونو هم خپل کار چې دی هغه پیل کړی دی او امنیتي ځواکونه هم متاثره سیمې ته رسېدلي دي او سیمه یې کله بند کړې ده.
د خیبر ټلویزیون خبریال عرفان خټکو د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د ورستۍ ناامنۍ لکبله او د کورونا وبا د چټک خبرېدو په نتیجه کې سګنی اختر ته خوشاله او هیله من دي. دوی یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند غوښتنه کوي. احسان آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو د شکلن شه محمد چې د کورنۍ د 15 غړو سرپرستی وای چې د ګرانۍ او بې وزرۍ له امله سګنی اختر ته هیله مړاوي شوي. دی وایي
یوازې
دی نه، بلکې د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکي هم د قیمتونو د لوړوالي تر څنګ په چټکۍ د کورونا وبا د ډېرېدو او د ناامنۍ پیښو زیاتېدو له امله سګنی اختر ته ډېر خوشحاله نه دي. د پکتیا اوسیدونکو ریاض او قدرت ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د غوسیدونکو په داس حال کې په کور د پاتې کېدو خبره کوي چې نن د مې په 22مه هم د جمعې په ورځ په ښار کې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه تر سترګو کېده. د لوړو نرخونو د کنټرول په اړه مو د ګردیز د ښاروالۍ ریاست له مسؤلینو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په بیا بیا تماس سره یې هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. که څه هم د کابل ولې د کوچني اختر په شپو ورځو کې په ښار کې د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګوه، خو دلته په پکتیا کې له هم ولایتي چارواکو خلکو ته کوم خبرداری نه دی ورکړی او داسې لیدل کېږي چې ډېر خلک به د اختر په شپو ورځو کې پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي چکرونو او میلو ته راووځي. په پکتیا کې تر دې مهاله د کرونا ویروس 355 پیښې مثبت شوي چې له جملې 15 تنه مړه او 95 نور روغ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار جاوید نعیمی د ازادۍ راډیو د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ راپور. د افغانستان جمهوری ریاست هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې په ارګ کې په یوه وروستۍ غونډه کې ښځې غایبې وې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشر اشرف غنی او سیاسي مشرانو د غونډې په اړه ویلي چې حکومت د سولې او د هیواد د روانو حالاتو په اړه یوازې نارینه وو ته د پریکړو حق ورکوي، خو د ښځو حضور له پامه غورځوي. دیوان نادر او په دې اړه تفصیل.
په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وروستیو ناستو د ښځینه فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. د ارګ پاڼه کې تازه خپاره شوي انځورونه ښیي چې د چهارشنبې په ورځ یوې غونډه کې د ولسمشر غني تر څنګ مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، محمد یونس قانوني، استاد محمد کریم خلیلی، زلمی رسول، حاجی محمد محقق، باتور دوستم، محمد یوسف غزنفر، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب، محمد معصوم ستانگزی او رنگین دادفر سپنتا ګډون کړی. خو دې ناسته کې د ښځو پیژندلې سیری او سیاسي فعالانې نښکاري. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پرته حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ ګډې ناستې دا څرګندوي چې د ښځو غږ د هیواد په مهمو مسایلو کې له پامه غورځول شوی.
خبر یک نشست دیگم بین رهبران سیاسی و رئیس جمهور
د ارګ او ښاغلی صدیقي لخوا پر کې د ولسمشر غنی او سیاسي مشرانو ترمنځ د ناستې خبر ورکړل شو چې دې ناسته کې هیڅ کومې ښځې ګډون نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې موږ حکومت او مذاکراتي پلاوي کې داسې ښځې لرو چې په سیاست او د سولې په پروسه کې تجربه لري. دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې ښځو ته یو بد پیغام رسوي چې د هیواد مهمو مسایلو کې د دوی نظر اړین نه دی.
یو شمیر سیاسي مشران بیا وایي په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په غونډو او مهمو ناستو کې د ښځو حضور نه درلودل په دې ټینګار کوي چې د حکومت ځینې سیاسي مشرانو او طالبانو د فکر ترمنځ همغږي شتون لري. د افغانستان موج تحول حزب مشر فوزیه کوفي ازادي راډیو ته راتلونکي سولې پروسه کې د ښځو په سلويخ سلنې ټینګار تر څنګ وویل چې نور دې ښځو ته سمبولیک ونډه نه ورکوي.
د شرایط فعلی هر اقدام را که
په اوسنۍ شرایط کې د حکومت او سیاسيونو لخوا هر هغه کار چې پرته د ښځو له حضور ترسره کیږي طالبانو ته خپل پیغام رسوي. هغه دا چې د طالبانو او ځینو سیاسيونو د فکر ترمنځ همغږي سته، نو اړینه ده چې پریکړو کې ښځو ته ځای ورکړل شي، ځکه چې ښځې نه یوازې د ټولنې مهم او ګټور قشر دی، بلکې د هیواد په جګړو او بدبختیو کې هم ښکېلې نه دي پاتې شوي.
نو بسامونی های مملکت خود ته نه داشتن.
همدارس د ښځو حقونو سیاسي فعال فروزان رسولی وای افغانستان کې پټولنیز او سیاسي دګر کې خزو ته سمبولیک ونده هم د بهرنوی ټولنو د فشار لامل ورکول کیږي.
د خارجي او بین المللي ټولنې څخه منندوی اوسو باید هغو څخه، پدې چې دا هم د هغوی یو فشار دی چې دوی یو څه کله کله ارزښت قائل سي. او زه فکر کوم که د خارجي ټولنه نه وای نو شاید زموږ رهبران هغوی په مکمل ډول باندې په هر ډګر کې ښځې له نظره ایستلي وای. ښځې ټوله یو ځای سي او دې سیاسيونو ته وشي چې که دوی د ښځو ملاتړ نه کوي ښځې هم د دوی ملاتړ نه کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان سولې هوکړې له لاسلیک وروسته اوس په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو افغاني ښځې اندېښنه لري چې افغانستان کې سوله د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې خاورې نه کړي. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان میناپال د ښځینه فعالانو د تازه غبرګونونو په اړه وایي چې اوسنی نظام د ښځو او د هغوی د حقونو سخت ملاتړی دی.
د دې نظام له برکته ښځو د حقوقو فعالینې غږ لري، بله شکه د دوی غږ اوري دلکید. په هیڅ پروسه کې د ښځو حقوق بیا په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د ښځو حقوق نه معامله کیږي. ښځې د دې نظام یو پرسنه ونډه لري او د افغانستان حکومت د ښځو پر ونډه باندې هیڅ وخت سترګې نه پټوي.
په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سیاسي مشرانو او افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر غني وروستیو ناستو د افغانستان خواله رسنیو کې هم تود ماحول جوړ کړی دی. خواله رسنیو کې ډیری فعالې ښځې پر افغان حکومت نیوکې کوي چې د ښځو ونډه د هیواد مهمو پریکړو کې پامه غورځول شوې ده.